پرونه او جزئیات د ازادي راډیو پر څپو ووري. په دې سره ورسېدلو د کابل په وخت د غرمې 12 بجې 10 دقیقو ته یو ځل بیا اجمل انڅخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ورو.
روس ته تر څو ورځو انکار تهران ومنل چې اوکرانی مسافرونکي الوتکه صحون په پوزي توغندې لیدل. دا اوکرانی الوتکه د چهارشنبه په ورځ له تهران اوکرانی ته روانه و چې وګرځید او د لسو افغانانو په ګډون یې ټول 168 اسپرلې ووشل شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پایل وسنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیره ونی ویلي چې دا بهیر بنن پایل شو. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون بیان د عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رډیو ته ویلي چې دوی د هغه مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نخښه شوي وضاحت وختي او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پایلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لوی لاره د غیر مؤثره او په فساد تورونو امنیتي پوسټو د لری کولو عملیات پیل کړل. د لوی موټر چلونکو او سوداګرو لخوا تیرونې د کابل هرات پر لوی لاره د ځینو پوسټو د اخازي او زورونې د شکایت لپاره احتساب شوی و. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په یو جماعت کې په 14 کې 15 لستنه وژل شوې. په وژل شوو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو لوړ پوړی مشر امان الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د حکومت پاتول ورپولو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر دې هیواد سلطنت وکړ د نه هاویا کلونو په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاشا د مړینې خبر ورکړ.
لایش ملانه مننه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولستلی سي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس به د ژمنې سره سم د 19 پروګرام وورو چې د زهرو کاروان پروګرام دی. دا پروګرام سم همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی و منی. زه اکرام الله اکرام مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې راپور لرو چې طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ساسي پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو لزګونه کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي رادیو ته ویل له نشئی مواد سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 100 کیلوګرام چارج ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرام نشئی مواد وسوځول شول. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسد الله محمدی ازادي رادیو ته ویل افغان ځواکونو د 1390 شمسي کال لپایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه شپېته عملیات کړي چې په نتیجه کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه هیروین، تاریاک، چارس او کیمیاوي مواد نیول شوي دي. پولیسو له نیول شویو موادو څخه څه د پاسه 1000 کیلوګرامه نشئی مواد سوځولي دي.
په 1390 شمسی کال کې په مجموع کې 40 عملیاتونه سوي چې په نتیجه کې 8000 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیول سوي چې له دې موادو څخه 1314 کیلوګرامه یې وسوځول سول او پاتې نورو سندونه یې د څېړنې په حال کې دي.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور واتیا تورن کسان له نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو نږدې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي رادیو ته وویل د ننګرهار ولایت پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې 480 کیلوګرامه بنګې او 12 کیلوګرامه چرس نیولې چې د استوګنې په یو کور کې پټ کړای شوی ول. د دې موادو د ساتنې او تولید په تور د کور مالک هم نیول شوی دی. او دونه وروستي پی خداده چی په بغلان ولایت کې نګدی اتیا کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانی ویاند احمد جاوید بشارت ازادي رېدو ویل پولیسو 9 کیلوګرامه نشي مواد په داسې حال کې ونیول چی قاچاق کوونکو په یو موټر کې د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کول. د نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی او یو بلته نیول شوی دی.
درنو اوریدونکو مسکا هوتا کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیخي را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کورنۍ چار وزارت وایي طالبان هر کال د نشي موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
بندرونو نیولو باندې افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لار نه ده نه نیول کی.
په یو بل راپور کې بده هم ووري چې د سړی حواله عمله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
د شپې له خوا تر په لسوخته لاندې شپې تیروو.
دا چې ماشومان ته پر خپل سر کورنۍ دواګانې ورکول کوم زیانونه لري په دې اړه ل ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه لرو.
دغه اپین راخلی د خپل سیدی یا د سینې نو کې پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چي د اغه شوده ورکوي چې ډیر زیات خطرات دي.
د روجینا په نوم یو موتاد وای چې اوسی میړه د نشي پرې خودلو ته نه پرېګدي.
مغزم خراب شوه دی لګ مجبور ما جنگ کو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو لمک سره پات شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر می خوند ته ورک.
والي خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو د همد خبرونی لمړی موضوع د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د کورنۍ چارو وزارت زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو راکمولو هڅه کوي خو د دوی ټوله مبارزه د نشئی موادو پر قاچاق باندې متمرکزه ده. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزي موین محمد هاشم اورتاق وای د نشئی موادو لکخت تولید او قاچاق سره باید پر یو وخت مبارزه وشي. خود د په خبره طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو کخت ته زمينه برابر کړی ده. د ولسی جرګي غړي واځي د نشئی موادو لقاچاق سره مبارزه کافي نه بولی. دوی وای چې د کوکنارو لکخت سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترناک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت سږ کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره رسمي کمپاین نه دی کړی او نه یې هم د نورو کلونو په څیر د میلادي کال په پای کې د نشئی موادو د کښتونو او تولید د اندازې په اړه راپور خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي چې افغان دولت د کښتونو اړولو تر څنګ د یو تازه پروګرام پر اساس هڅه کوي چې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي او غوښتنه یې راکمه کړي.
اگر مو در برابر عزیز مثلث حادثه هم زمو
کوم په یو وخت د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزه ونکړو نشئی مواد نشو ختمولای. ځکه چې دا درې وړ د یو بل پوره کوونکې دي. زموږ د احصایې له مخې طالبان له نشئی موادو څخه په کال کې 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. دا پیسې د څه لپاره دي؟ دوی په دې پیسو باندې جګړه غځوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې نه راکم شوی و، خو سخت کال په دې برخه کې هیڅ رسمي شمیره نسته. که څه هم امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړیو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه درولي، خو افغان ځواکونو په فرا، هلمند، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې یو لړ هوایی بریدونه کړي دي. د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن مشر محمد خان ترخیل په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د هواري په برخه کې یوازې د قاچاقو مخنیوي کافي نه بولی. دی وایي چې حکومت باید تر ټولو لومړی د کوکنارو د کښتونو مخه ونیسي.
په بعضو سیمو کې چې د مواد مخدر کرل کیږي په هغه ساحه کې متاسفانه د حکومت لاسرسی نشته. اوس د دوی یګانه دلیل همدا شاید چې موږ وس نه لرو چې مواد مخدر په هغه نقاطو کې چې کرل کیږي و غلطه موږ له منځه ویسو. نو دوی وایي چې موږ هم د یو لاره پاتې ده چې موږ یې په همدې بندرونو کې ونیسو. خو په بندرونو نیولو باندې د افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لاره نه ده نه نیول کیږي. باید کاروانګرو سره دوی اساسي مشکل حل کړي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان د ګډ راپور پر اساس په 2013 کال کې ډیری کوکنار د افغانستان په 12 ولایتونو کې کرل سوی ول، خو سخت کال بیا په ډیری ولایتونو کې بنګي کرل سوی او ډیر چرسی تولید کړی دی.
درنو اوریدونکو، محمد یاسترنکو چې له نشئی موادو څخه د طالبانو د اوایدو په اړه راپور را اوراوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د سړی هوا لامل د معتادینو د مړینې په اړه معلومات درکو. بې سرپناه معتادین وایي چې په ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه او چټلۍ سوځوي. دوی وایي چې د دې موادو دود تر نشئی موادو هم ډیر په تکلیف کړی دي. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د سړی هوا پر وړاندې مقاومت توان نه لري، له همدې امله په سړه هوا کې ژر مړه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کابل ښار په منځ کې تیر شوی سیند په خوا د معتادینو د اوسیدلو ځای و، خو په ژمي کې چې هوا سړه او په سیند کې اوبه ډېرې شي، معتادین د ښار نورو سیمو ته ځي. د کابل ښار په کوټي سنګي سیمه کې د هوایي پله له پاسه یوه ډله معتادین راغونډ شوي او د پلاستیکي کڅوړو او چټلیو په سوځولو ځانونه تودوي. دوی نه یوازې دا چې مخونه یې دودونو تور کړي، بلکې له سړې هوا څخه هم سر ټکوي. په دې ډله کې یو معتاد محمد نومیږي. دې کسه هم پوهیږي چې د پلاستیکي شیانو دودې روغتیا ته زیان رسوي، خو دی مجبور دی چې دا خطر ومني. که دا کار ونه کړي، ستړه هوایي وژني.
معتادین ټول شپه ویښ وي، پلاستیکونه، کاغذونه او نور شان سوځوي. ته فکر وکړه چې د دې شانو دود به یې بدن ته څومره زیان لري. خو چاره څه ده؟ که په دې سړه هوا کې دا شان ونه سوځوي، نو د سړې هوا له خاطره مړه کیږي.
سردی هوا از باین میره.
حمیدالله یو بل معتاد دی چې تر پل سوخته لاندې اوسیږي او د ورځې لخوا کاغذونه او پلاستیکي شیان ټولوي. دی وایي هر سهار چې له پل سوخته څخه راوځم، نو د یوه یا دوو معتادینو مړي وینم چې سړې هوا وژلې وي. حمیدالله وایي چې ټول بې سرپناه معتادین د مرګ له خطر سره مخ دي.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو. هوا ډیره سړه ده او د همدې سړې هوا له امله ډیری معتادین مري. په هر ژمي کې معتادین له دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
هغه معتادین چې خپل کورونه یې پریښي او یا خپلوانو له کوره شړلي، د نشئی موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په لارو او کوڅو کې سرګردانه ګرځي. هر څه چې په مخه ورځي له ځانو سره یې وړي. ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په ژمي کې ډیری بې سرپناه معتادین د ځای د نشتوالي، ناوړه روغتیايي حالات او ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري.
هغه معتادین چې کورنۍ ملاتړ نه لري، له اقتصادي او مالي لحاظه، د سرپناه له لحاظه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ژمي په سړو شپو ورځو کې د معتادینو د مړینې کچه ډیره لوړیږي. په دې کې د تسمماتو او د لوړ دوز له کبله رامنځته شوې کوما ډیره لیدل کیږي. په عین حال کې د یخ دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د راپورونو له مخې د بې سرپناه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هوا له سړېدو سره بې سرپناه معتادین له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شپور یوسف وایي چې د بې سرپناه معتادینو لپاره د ژمي پروګرامونه لري او هر اونۍ لسګونه معتادین له ښار څخه راټولوي او روغتیايي مرکزونو ته وړي.
ټول زمستان ما برنامه‌های زمستانی داریم.
موږ د ژمي لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د بې سرپناه معتادینو ډیروالي ته په کتو سره موږ سخت کال دی وپنازای او یو داسې مرکز جوړولو طرحه چمتو کړی چې 1500 معتادین پکې ځایږي. دا مرکز به د هغو معتادینو لپاره وي چې پر لارو او سړکونو ګرځي او ژوند یې له ګواښ سره مخ وي، ځکه چې د ژمي حالت د وړاندوینې وړ نه دی.
چرا زمستان است آدم پیش بین بوده نمیتونه.
په افغانستان کې د بې سرپناه معتادینو کره شمیر نه دی معلوم. یو شمیر معتادین په ګاونډیو هیوادونو کې په نشو اخته شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. طبي ډاکټران وایي د دې لپاره چې د بې سرپناه معتادینو مړینه راکمه شي، باید کورنۍ خپل معتاد غړي په جدي ډول وڅاري.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 15 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو د بلې موضوع په لور. طبي ډاکټران وایي چې ماشومانو ته د کوکنارو، کوکړۍ، خاشخاش او یا هم د خوب درمل ورکول د ګڼو زیانونو تر څنګ د دوی د احتیاط لامل هم ګرځي. دا چې ماشومانو ته خپل سری درمل ورکول ولې د احتیاط سبب کیږي، ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي او میندې څنګه پوښي چې ماشومان یې معتاد شوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرناک له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ځینې میندې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره دوی ته کورنۍ دواګانې ورکوي. آیا په دې کې داسې درمل شته چې ماشومان معتاد کړي؟
ځینې کورنۍ درمل چې په دې کې کوکنار دي، اپین دي، دغه غوځي چې کله دوی وچی کې دغه میندې بیا د دوی ماشومان چې کله دوی نارام مبی دا وچ پوستکه د جوشي او بيد د او بچي د اغه خپل ماشوم ته ورکه ځکه په دغه غوزه باندې د غافینو یو سم مقدار پاتې وي. کده بل خو مونږ راشو په لری کلیوالو منطقو کې ځنه مند یو خويندې اکثرا په کارونو باندې مصروفي دوی ماشومان ته چې دغه اپین راخلي د خپل سيدي یا د سنيد نوکي پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چې اغه شوده ورکوي، نو هغه چې کله اغه وروي اغه سره اغه خوبول شي او دوګدي مودید پاره چي لکه د 100 ساعتونو لپاره اغه ويد کیږي او مور ال خپل کار ته اوسګاریږي. دغه عمل چې سوسو زله تکراریږي د ډیر زیات خطرات دي. یو خطر هم د احتیاط او بل خطر ډیر عمده خطر دا دی چې حدیث را د فوق ولده د ماشوم اغه استعداد را کمیږي. دوه موارد جنبی په دې کې دا دی چې دغه مواد چې کوم دي د اکثرا دغه ماشومان به حوصله کوي، دغه ماشومان همیشه جدي وي او په معمولی خبره خپکیږي، جاړي، جنگ کوي او دې سره دغه تحمل ماده چې کومه ده اغه ډیر کمیږي. او بل خبره دا ده چې دغه ماشوم ته چې کله د غوزه ورکوي نو همیشه ویده وی او چې د وګدو مودې د پاره ویده شي دا د شدو څخه پاتې کیږي او یا هم د خوراک څخه پاتې کیږي. او کله چې د خوراک څخه پاتې شي دا په دې معنی شو چې وجود ته هغه منرالونه او وټامینونه او کاربوهایډریټ دا نه ورسیږي، دا نه غټیږي، نه وزن اخلي او نه قدی وګدیږي. د دې دماغ چې دی چې هغه په کوم عمر کې څومره انکشاف کوي، څومره مهارتونه زده کوي، څومره هغه ذهن چې هغه ذهانت د لاس ورکوي او د دې څخه علاوه د دې همیشه قبضیت وي. کله کله دغه قبضیت د وګدي مودې د پاره دوام وکړي نو دا تیګو په شکل باندې په کولمو کې پاتې کیږي او حتی د کولمو د بندش سبب کیږي چې به یو ډیر لوی عملیات دي ته پکار دي. نو لدې کبل ده چې باید دغه کوکنار غوزو څخه موږ قطن استفاده ونکو.
یو شمیر داسې درمل شته چې په درملتونونو کې خرڅیږي او ځینې میندې پر خپل سر ماشومانو ته ورکوي، دا ډول دواګانې څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
دغه دواګانې چې په بازار کې شته دی په نامه د سیپروهپټاډین دی، فینوباربیټل دی، کاربامازیپین دی، ای پی وال دی او همدارنګه فینرګان دی. خو زیاتره دغه درې نو دواګانې د ډاکټرانو تر افه تجویز کیږي یا توصیه کیږي چې یو سیپروهپټاډین دی، فینوباربیټل دی او فینرګان دی. د دې فوق العاده زیات عوارض جانبی لري. دغه دواګانې چې کله ورکول کیږي د شپې طرفه ماشوم آرام ویدی وي نو هغه ضرورت نه پیدا کیږي چې هغه ماشوم پاسیږي او جړی او هغه مور ورته شوه ورکی. ماشوم ته دغه آرامتیا یو خاموشه دشمن دی. خاموشه دشمن په دې معنی چې مور نه پويږي، ورو سره د ماشوم ژوند د خاتمه طرف ته بوزي او د ماشوم ضعیفه کوي. دوهم دا چې فینوباربیټل دی، د فینوباربیټل دا په خپل منټل ریټارډیشن یا تاخر دماغي ورکوي. تاخر دماغي په دې معنی چې دغه ماشوم کچیر د وو کالو شي هغه استعداد د وو کالو نه هم دغه رنګ فینرګان. نو دغه دواګانې فوق العاده او به بل خصوص مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي، نه باید موږ د دې څخه استفاده وکړو.
کله کله ډاکټران هم جنې دواګانې چې تاسو نمونه یاد کړل دا ماشوم ته ورکوي خو بیا ورسته جنې میندې بیا په خپل سر باندې دا په دوامدار ډول اخلي او بیا خپل ماشومان ته ورکوي، دا ډول درمل څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
کله چې اقتصاد ضعیف شي نو بیا کورنۍ په خپل سر باندې په خپل سری دواګانې دواخانو څخه غریزه کوي، دغه توان او وس دي ته نوي چې هغه ډاکټر ته ولاړ شي او حالت فیس ورکړي او دغه مشوره واخلي. ډاکټران مور باید پوهی کی چې دغه دوا ما ته د آرامش لپاره درکړي دا د سلور یا 15 ورځې زیاته م مصرفوي. کچیر د دې نقصونه مور ته تشریح شي نو بیا هغه هیڅ کله هم مور نه غواړي چې خپل ماشوم ته هغه شی ورکړي چې هغه ته نقص رسي. کچیر د وګدي مودې لپاره ورکړل شي دا احتیاط منسروړي او به د هغه څخه ورسره دا دفتنې بند کی نو په مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي، هغه ته بې خوبي منسترازي او چې کله بې خوبي منسترغله د دېخه افسردګي منسترازي، ډیپریشن منسترازي. باید چې د منګ خپل ماشومان ته هغه دواګانې چې خوب راوړون کې دي او هغه د احتیاط سبب کیږي باید ګټه وانه خلو.
مندي څنګه پوښتنه ماشوم یې متات سوال
کچیر دې ماشوم خوب نامنظم شو، ډیر په قار وی، ماشوم زشت وی، ماشوم جاړي، ماشوم نارام وی، نو دا په دې معنی ده چې ماشوم محتاط شوی دی، او یا هم د هغې په حرکاتو او سکناتو کې کوم تغیر راشي. اوس دلته دا د ماشومانو عمر پورې تفاوت لري. یو هغه ماشومان دي چې د 10 کلنۍ 15 کلنۍ سره بره دي، یو هغه ماشومان دي چې د 2 نه تر 5 کلو پورې دي، یو هغه ماشومان دي چې د 2 څخه ښکته ماشومان دي. د 2 نه ښکته ماشومانو کې د احتیاط معلومېدل دا لږه ګرانه خبره ده، اما د 2 څخه پورته دوی کې به معلومات کیږي، ځکه هغوی کوشش کوي چې دغسې دواګانو پسې ګرځي او دغه دواګانې پخپل سر پټه د مور څخه خوري، او یا هم د شپې پخپل غواړي چې ماته خوب نه راځي او ماته غدا وراکه، نو دا د احتیاط مسله شو. اما په وړو ماشومانو کې چې ناغوي جړه کوي، نو کله مور داسې فکر کوي چې شاید ماشوم مې وګې دی، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې د ګېډه خوږیږي، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې غوګونه خوږیږي، هغه په دې تروزی در حال چې هلته خبره د دواوي چې هغه ته خوب نه ورځي او د هغې له کبله جاړي، نو چې کله هغه دوا ورکړي نو بیا دا آرام شي، نو بیا دا د احتیاط مسله راځي.
د کورنۍ دواګانو د احتیاط په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شي په تمو د ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د خاطري ورده د لغمان ولایت 25 کلنه روجینا له 2 کالو راهیسې نشي کوي. دا وایي چې نشي یې اعصاب ور خراب کړي، د اولادونو پالنه او روزنه ځینې پاتې، او په وړه خبره له خپل میړه او ماشومانو سره جنجال کوي. دا چې روجینا ولې معتاده شوه او ولې نشه نشي پرېښودلی، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړي.
زه خو نه پوډری وم، نه خبر وم چې زما میړه تاریا کی وس ما ول چې زما د لګه خېټه می در کی ویل راشه دوه لګې می اوس کا خکېږي. ما یې چې ته درو مو چې دین خو نه خکې کوم، ډاکټر ته بوزه ما دوه لګې می اوس کې بي خټه شم رو 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 با مختشم یو کاله می پوډری وم. زما میړه د هم پوډر اس کی هم شیشه اس کی. ما ته ویل چې راشه تم دا ما سره کینه چې شیشه اوس کا شیشه می اوس کله ما ویل چې خا هم دا شیشه خده. اوس هم وخت شمه دوه میاشت می ما شیشه می اس کله دي چې اوس مغز می خراب شوی دی. لګه دا سی وخت راځي چې دا سی اصلا نه پوي کوم چې دا خده یا خراب دی. مجبور یم چې جنگ کوم چې ای ولې جنگ مخ کې غو خوي ولې اوس څنګه شم ما ویل چې اوس تا شیشه ما ته ورکړه چې شیشه اوس کا خده خده ما شیشه اس کته بیخي مغز ما خراب وکړه چې اوس لیونه شمه څنګه وکم. دا ماشومان و هم چې بیخي نه پوهېږم چې لاره باندې روان یم، نه پوهېږم څنګه روان یم، چیرته روان یم، چیرته روان نه یم، بیخي خراب شوی یم. خوراک مرک هم نشته، فقط داسې زړه مې کېږي چې فقط دغه شیشه مې اوس کوم خرابي ده کېږي. هیڅ خبره نه یم، خراب کور ته ناست یم. زه خو بدبخته شم، د ماشومان بیچاره دا هم بدبخته کېږي. زه بس دا به څنګه وکړم. باغونه مې خرڅ مې کړو، یو جریب د اسمکې مې خرڅ کړو. دا خماری داسې بد حالت دی چې ټول خومونه به پرې دي. بیخي داسې وخت راځي چې بیخي اولادونه به هم تیر کېږي چې وایي اولادونه به هم تیر شم، دا خپلوان نه مور نه پلار نه بیخي خلاصه کېږي چې وایي بیخي تیر شم. خو بس پوډر مې ښه دی، شیشه دی ښه دی. دا نشه داسې بېغیرت ده چې اصلا داسې نه پرېږدي چې به ته به خپلوان سره اړیکې ونیسې، یا به د مور سره یا پلار سره، چیرته به ځي چیرته نه ځي، بیخي پرېږدي. زه خو کوشش کوم دا پرېږدم، خو ډېر سخت دی چې ستا میړه پوډري ده اسکي دا کور راځي ستا مخکې باندې کېناستې چې تا ولیده چې دا پوډر اسکي دا نور څه اسکي ستا زلم کېږي چې زه دا خو اسکي خو زه به هم کېنم چې زه به هم اسکم.
درنو اوریدونکو، اوس هم د زهرو د کاروان خبرونې وروسی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې ستار د بل چا ټیکسي موټر په مزدورۍ چلوي او له دې لارې خپلو بچیانو ته روزي ګټي، خو یوه ورځ کور ته یوازې راځي او خپلې ښځې ته وایي چې تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای. دا چې ستار ولی تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای اصلي کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي.
استاد څه کوي؟ سترګې نه لري؟ ولې څه خبره ده؟
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل، بیا وایي چې څه خبره ده؟
کومه دې چې د موټر چراغونه دې مات شول؟ ښه، دا یوه اشاره ښه، زه خیر، دا خو دومره خبره نه ده.
یوه اشاره ده که لس اشارې دي، تاوان خو لري؟
خیر ده یاره، دا یوه اشاره والله که زما او ستا په جنجال ارزي.
خبره د یوې اشارې نه ده، ته سترګې لرې که نه؟ دوه متره درڅخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ.
وبخښه، پام مې نه و.
ولې پام نه کوي؟ څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي.
بیخي مې فکر بل ځای و، که نه نو دښمني خو نه درسره لرم، سترګې مې کمزوري دي.
څه شی؟ سترګې دې کمزوري دي؟
هو والله، سترګې مې چندان کار نه کوي.
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی، بیا دې څه کول؟
بس نو څه وکړم.
ښه، اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي؟
غریب سړی یم، دا ټیکسي هم د بل چا دی، که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه؟ دا دې په خوله درته وایم چې ملامت یم.
خیر دی، زه تاوان نه درڅخه غواړم، خو ترافیک در خبر نشي.
د ترافیک نوم دې یاد کړ، هغه دی راغی.
څه خبره ده؟
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه.
ښه، موټر خو به دې نه وي خراب شوی؟
نه، موټر مې جوړ دی.
تا اسناد دې راکړه.
ښه، دا دی امیر صاحب.
ستا اسناد سم دي، دا دی واخله.
راکړه امیر صاحب، کور دې ودان.
هلکه ته دې اسناد راکړه.
اسناد څه مې کړه ته ودرې، ته عجب کیمې شو. دا دی واخله.
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي.
او امیر صاحب، یو څو ورځې تر وخت تیر دي.
څو ورځې څه مانا؟ پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي.
امیر صاحب، ستاسې خبره سمه ده، جوړوم یې. بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم، جوړوم یې.
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم، بیا پسې راشه.
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا رازا، دلته په دا چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده، دا دی کښېناستم.
دا څه شی دي؟ فورمه دې راوړې ده؟
هو، دا فورمه مې راوړې ده، وایي سترګې دې چک کړه.
ښه ښه، ته فورمه راکړه.
دا دی واخله.
ښه ښه، پر یوه سترګه دې لاس ونیسه.
دا دی لاس مې ورباندې ونیو.
هغه مخامخ تورې وینې؟
هو وینم یې.
هغه د اول تورې غاښونه لوړ دي که ښکته؟
لوړ دي.
ښه، د دوهم تورې خوله کومې خواته ده؟
چپې خواته ده.
په اول کتار کې ټول څو تورې دي؟
ټول یو دوه درې پنځه تورې دي.
اوس نو پر دغه بله سترګه لاس ونیسه.
ښه سمه ده.
په لاندې کرښه کې د اول تورې غاښونه کومې خواته دي؟
ښکته خواته، نه لوړې خواته دي.
په دوهمه کرښه کې ټول څو تورې دي؟
ټول یو دوه درې تورې، نه څلور تورې دي.
په آخري کرښه کې څو تورې دي؟
په آخري کرښه کې یو دوه درې شپږ تورې دي.
ښه ښه، اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو. ښه، دا دې دا فورمه واخله، هغه بلې شعبې ته یوسه.
ډاکټر صاحب، زه خو سواد نه لرم، څه شی مې پکې ولیکل؟ سترګې مې جوړې دي که نه؟
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي.
ښه سمه ده.
وسړیا، موټر دې څه کړ؟
موټر مې خاوند ته ورکړ.
ولې خیرات و؟
زه تر دې وروسته ټیکسي نشم چلولای.
ولې نشي چلولای؟
ترافیک د موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې وه، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وایي چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم، دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کیږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کیږدې، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدې، بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه، نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو. عملي سړی یم، بل کار زه نشم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه، که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بېکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په کندهار کې د پوسټ باکس شمیره 22. ازادي رادیو.